خاک وړي او لوبا به اخلاص نشي د بل مرغي چې په هوا کې د مخلاص نشي د دنګ
زګل بدین نایم د افغانستان د ملي ټیم لوغړی تاسو کولای شئ د میچ په اړه وروستي معلومات له ازادي رادیو څخه واورئ
د افغانستان او جنوبی افریقا ترمنز د لوبې وروستۍ حال دا چې جنوبی افریقا په وو اورونو کې اتش پېته منډې کړې تر اوسه پورې یو لوب غاړی سوځېدلی او د منډو او ساتې تقریبا لس دی. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس هم اقتصادي خبرونه وړاندې کیږي.
سلام پام وکړئ د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په 1404 نیویم کال کې د افغانستان واردات په بازارونو کې د تقاضا د کمښت له کبله له 9 میلیارد ډالر څخه 15 میلیارد ډالر ته راټیټ شوی دی. د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال خان جان الکوزی وایي 404 نیویم کال د افغانستان د سوداګر لپاره هیڅ شکل نه و او په ورته وخت کې حکومت هم د اداري فساد، امنیت او افغان سوداګرو ته د سهولتونو د برابرولو په برخه کې خپل ژمنې نه دي عملي کړي. ښاغلی الکوزی وایي له همدې کبله په کم سارې توګه په افغانستان کې شاوخوا 10% پانګونه په 404 نیویم کال کې کمه شوې ده.
په مجموع کې دا کال زموږ لپاره د ننګونو کال او امنیت وقتی د شاید تجارت او سرمایدار خنو او فرار د سرمایه موجودو تقریبا شپږشت نه تر 30% پورې سرمایه گذاری راټیټ شوې ده. نو په مجموع کې د وضعیت د کاروبار هم څنګه ده؟ د خلک چې ځي د افغانستان او خارج ملکونو ته ځي تقریبا 2 لک نفر تر اوسه وتلي ده. هر یو ځان سره 10,000 ډالر وړي ده. هم فرار د سرمایه ده چې په میلیاردونو ډالر د افغانستان نه وځي.
نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل له تیرو 2 کلونو تر دې دمه له افغانستانه پانګونه د تیښت په حال کې ده او که وضعیت همداسې دوام وکړي له هېواده به د پانګو د ویستلو لړۍ چټکه شي. د افغانستان د مالیه وزارت مسؤلینو وایي چې د هېواد په ګمرکونو کې بنسټیز اصلاحات راوستلي دي. د دغه وزارت ویان اجمل عبدالرحیمزي د 1404 نیم کال د پروګرامونو د تشریح په غونډه کې وویل چې د افغانستان په ګمرکونو کې په نوي ټکنالوژي سنبال وسایل لګولي چې د عوایدو په ډیرېدو او د فساد په له منځه وړلو کې به ګټور تمام شي. د ښاغلي عبدالرحیمزي په خبره مخکې تر دې یو شمېر کسانو په دغه وزارت کې د فساد له موجودیت څخه شکایت کاوه. او د افغانستان د کلیو او پراختیا وزارت مسؤلینو وایي چې د کرنې د پرمختګ لپاره ګټور پروګرامونه عملي کړي دي. دغه وزارت ویان اکبر رستمی د 1404 نیویم کال د پروګرامونو د تشریح کولو په مراسمو کې وویل چې د کرنې د پراختیا په اړه تیر اونۍ د وشپېته کانالونو بیا رغونه او پاکول پیل کړي دي. د ښاغلي رستمی په خبره دغه کانالونه به په پروان، لوګر او کابل ولایتونو کې پاک او بیا ورغول شي. د خبرونو پای
اقتصادي خبرونه مو له سببون کاکړ څخه واوریدل. 1404 نویم مریض کال افغان لوبغاړو په بیلابیل ورزشي رښتو کې شاوخوا اتیا میډالونه ګټلې دي، خو لا هم د لوبغاړو د ژوند د خوندیتوب لپاره دایمي حل لارې نه دي لټول سوي. په دغه کال کې افغان لوبغاړو یوازې د جنوبي اسیا لوبو څخه 15 میډالونه وګټل. دغه راز په آسیایي او نړیوالو لوبو کې ډېرې لاسته راوړنې ودرلودلې. صفي الله ستانکزي په دې اړه تفصیلي رپورټ برابر کړی.
1404 نویم لمریز کال د افغانستان د ورزش پیدارو کې د چارواکو لخوا لانجمن، خو د لوبغاړو لخوا له لاسته راوړنو ډک تیر شو. په بیلابیلو ورزشي رشتو کې شاوخوا اتیا میډالونه هغه څه دي چې افغان لوبغاړو یوازې له سیمه ییزو، آسیایي او نړیوالو لوبو څخه په ډیرو خواریو افغانستان ته ګټلي دي. د جنوبي آسیا په اتم دور لوبو کې 15 میډالونه، د وزن پورته کولو په آسیایي او نړیوالو لوبو کې 10 د سرو زرو میډالونه، د اندام د ښکلا په سیمه ییزو او نړیوالو لوبو کې 10 میډالونه چې پکې 15 سرو زرو شامل دي. د باسکتبال د سرو زرو میډال، د رزمي لوبغاړو شاوخوا 10 اتلولۍ او د کرکټ او فوټبال د ملي ټیمونو پر لپسې بریاوي هغه لاسته راوړنې دي چې افغان لوبغاړو په 1404 نویم لمریز کال کې کړې دي. په دغه کال کې د افغانستان د سرو زرو د ټولو میډالونو شمیر شاوخوا 10 تر رسیدي چې په یو کال کې دا اندازه میډالونه هغه هم په داسې یو حالت کې چې اکثره لوبغاړو په لوګي او تندې تمرینونه کړي به ساري بلل کیږي. خو د ورزشي ادارو د مشرانو ترمنځ لانجی هغه څه وی چې په دغه کال کې د ډیرو لوبغاړو په چیرو کې مایوسی لورایخ کار کوله. محمود حیدری د تکواندو نړیوال اتل دی چې په دې وروستیو کې د جنوبي آسیا اتلولي هم ګټلې. د همداسې یوې خواشینۍ خبره کوي چې د تکواندو فدراسیون مخکینیو چارواکو یوازې شخصي ګټې لټولې، ملي ګټې له یاده وتلې وې.
بعد از سال 2010 بعد از اینکه ریاست
له 2013 کال وروسته کله چې د تکواندو فدراسیون رهبري د ښاغلي بخشي او ملګرو په لاس کې ولویده، هغوی تر ډېره خپله ګټه لټوله. د ملي ګټو پام یې نه ساته. ډیرې سیالۍ چې د تکواندو په برخه کې کېدلې، تکړه لوبغاړي یې نه ورته انتخابول. وړتیا معیار نه و، یوازې ښه اقتصاد معیار و.
اقتصاد خوب بود.
حیدری دا هم وایي چې له ټولو سختیو سره سره بیا هم د افغانستان لپاره هڅه کوي او تمه ده په غوراوي لوبو کې برخه واخلي، څو د تکواندو په المپیکي سیالیو کې د افغانانو لپاره ویاړ ور په برخه کړي. په ورزشي ادارو کې پخوانۍ لانجې بیا د بدني روزنې ریاست هم تاییدوي او وایي چې موازي فدراسیونونو، سلیقې چلندونو او ګڼ شمېر نورو ستونزو افغان لوبغاړو ته د خدمت در رسولو مخه ډب کړی و. د بدني روزنې د ریاست مشر همایون خیری له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړ چې دوی لوبغاړو ته هیڅ هم نه دی کړی، خو له دې وروسته به پوره هڅه کوي چې لوبغاړو ته خدمت وشي.
ما به عنوان اداره ای کې
موږ د داسې یوې ادارې په توګه چې باید لوبغاړو ته خدمت وکړو، د دې حق ځان ته نه ورکو چې د لوبغاړو مخې ته ورشو. ځینې کسان په قصدي توګه غواړي چې ورزش ناسمې لارې ته بوزي. تر کومه ځای چې ما اوریدلې، په یو کال کې شاوخوا 160 میلیون ډالر د افغانستان ورزش سره مرسته شوه، خو چیرته دي دا 160 میلیون ډالر؟
کجاست 160 میلیون ډالر؟
ښاغلی خیری د افغان لوبغاړو هغه ملامتي په غاړه اخلي چې په تش لاس لوب ته ورغلي او له رنگینو میډالونو سره برته هیوا ترستانه شوې دي. د بدني روزنې ریاست چارواکي په داسې حال کې لوبغاړو ته د خدمت د نه رسولو خبره مني چې د یاد ریاست یو شمیر چارواکو د بودیجې د کمښت ستونزه هم د خپل کمزوریو یو لوی برخه یاد کړي او همدای یو غټ لامل بلل شي د ډیرو لوبغاړو خبرې بے جواب پاتې کړي. اخو د اولمپیک د ملي کمیټه چارواکي وایي چې دوی په سخت حالت کې د دې کمیټې رهبری ته ورسیدل، خو بیا هم په خپل هڅو سره یو شمیر لاسراوړنی وکړي. د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس ظاهر اخبار چې یوازې څو میاشتې مخکې وټاکل شو، ازادي راډیو ته وویل چې په یو قوي کاري ټیم سره هڅه کوي څو له سیالیو نه لاسراوړنی وکړي.
با رفت آمدهای بیشتر، تقاضای بیشتر ناگزیر شدیم که بیایم.
لمانه د ډیرو غوښتنو په مطرح کېدو سره راغلم چې لا یو نوی او متحد ټیم سره یو ځای کار وکړم. خوشاله یم چې له یو قوي ټیم سره مخته ځو. اوس لوبغاړي او د اولمپیک کمیټې چارواکي تازه نفس باسي. د دې خبرې ثبوت مو ده چې په دې وروستیو کې مو د جنوبي آسیا په اولمپیکي لوبو کې برخه واخیسته او خېل سراوړنې مهم ترې وکړي.
مدالهای خوبې را به دست بیاریم.
ښاغلی اخبار همداراز غوښتنه وکړه چې باید په لوبو کې هیڅ ډول سیاسي لاسوهنې ونه شي او د بدني روزنې ریاست که څه هم په اوس وخت کې له دوی سره ښه روابط لري، خو هڅه دې وکړي چې یوازې لوبغاړو ته د بودیجې او خدمتونو په برابرولو کې کار وکړي. د اولمپیک او بدني روزنې د ریاست ترڅنګ اخوا په کرکټ او فوټبال کې هم زیاتې لاسراوړنې وشوې، خو بیا هم د ځینو برخو ستونزې چې له کلونو راهیسې راپیدا شوې وې په 1994 کال کې بې ځوابه پاتې شوې. د فوټبال د ملي ټیم یو لوبغاړي عبدالله عبدالي ازادي راډیو ته وویل د روزونکو او فدراسیون په هڅو سره په نړیوالو او سیمه ایزو لوبو کې افغان ټیم ښه لاسراوړنې وکړي، خو د لوبغاړو ناسم اقتصادي وضعیت او د ورزشي امکاناتو نشتوالی اوس هم ځوروي.
د قسمت ورزش مشکلات خاصه درم،
خاصې ستونزې لرو. زموږ یو ستونزه دا ده چې په ټول کابل کې د فوټبال یوازې دوه مصنوعي چمنونه لرو. بل خبره چې موږ سخت ځوروي دا ده چې د ملي لوبغاړو په هیڅ کوم معاش او یا حق الزمان نه لرو چې وای موږ دا د پیسې ترلاسه کوو.
د فوټبال د ملي ټیم د لوبغاړو وړاندیز کوي چې د افغان لوبغاړو لپاره باید د معاشونو د ټاکلو په برخه کې ځانګړي هڅې وشي او پرې نږدې چې له دې وروسته له دې عمله له رواني پلوه تر فشار لاندې ووسي. د فوټبال د ملي ټیم لوبغاړي په داسې حال کې له ناوړه اقتصاد ځوریږي چې په تش لاس د جنوبي آسیا په لوبو کې دویم مقام ګټلی او اوس هم نړیوالو لوبو ته د غوراوي په سیالیو کې لوبیږي. کرکټ بورډ بیا ادعا کوي چې په ښه مدیریت سره یې په 1994 لمریز کال کې نه یوازې چې ستونزې حل کړي، بلکې په پرمختیايي برخه کې هم زیات کارونه کړي دي. دغه بورج مرستیال عزیز الله فضلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له تکړه ټیمونو څخه پرله پسې بریاوې، د انکشافي بودیجې زیاتوالی او پر غنیزو برخو کې د شاوخوا څلورو میدانونو پرانستل د 1994 کال لوی لاسراوړنې دي.
واکن 2015 کال د افغانستان د کرکټ بورډ لپاره یو زرین کال و، یو ډیر ښه پرمختګونه سوي دي. هغه کومه د بسازی پاک و گوری این میدانون و اکیدیموی پاک و داسی در لوبدلی در پرمختک پاک و دو در پنزل سم کال که در نمری زل در پار در افغانستان در کرکت بوردی داری در غسی یو سیریس پلا رواچوی در زیمبابی هیواد سر چی آغا که تقریبا مر دو لس انترنشنل مسابقی کردی
خو در کرکت بورد در دغو خبرو پا جواب که چو وار یو شمیر مدنی فعالان و غبرگون و خود او وی ویل چی پا در اداره که فساد موجود ده او در لوبغارو پا انتخاب که هم زینی وقتونه سلیقهی چلندونه شویدی کتا هم پا در لسو تلو نویم المریز کال که در افغانستان دو مهم وردشی ادارو بدنی روزنی ریاست او اولمپیک ملی کمیته در رهبری در خلا لستونزی او در مشرانو ترمینز در لانجو لستونزو سر مخوی خو او بکتل شی چی پا در لسو فینز نویم المریز کال که در اداره لنوی مشرانو سر لوبو او لوبغارو تا سمره خدمتو نکولیشی صفی الله ستانگزه آزادی رادیو کابل
آزادی رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازنی مرجع ده
افغان حکومت وی د 1995 کال لپاره له هر پلاوه چمتووالی لري دوی 95 کال د وسلوالو مخالفانو د ورکیدو کال وباله تفصیل د محمد حدیث پردیس پرپورت کې
په داسې حال کې چې امریکایي جنرالانو 95 کال د افغانستان لپاره خورا خطرناک کال بللی خو افغان حکومت په هره برخه کې د پوره چمتووالی خبره کوي د شنبې په ورځ د ولسمشر د ویان مرستیال ظفر هاشمي د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو د ویاندویانو سربیره د حکومت د سکتوري وزارتونو ویاندویانو هم په تیر کال کې خپل لاسته راوړنې او د 95 کال برنامې په خبري ناسته کې تشریح کړې د ولسمشر د ویان مرستیال ظفر هاشمي وویل افغان حکومت وکړی شول چې په 94 کال کې د سولې په برخه کې منظمه تګلاره برابره کړي او حکومت به په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره په منظمه توګه ګام پر ګام مخته ځي
میکانیزمیک ما ایجاد کردیم در
تفاهم دی وی د بین المللی همکارانو په تفاهم چې د سولې په برخه کې کوم میکانیزم مونږ جوړ کړی لارې مشخصه کړي دولتي وروسته به کورکورانه هڅینه کیږي لدی وروسته د یو خاص تدبیر او میکانیزم لمخې چې د افغانستان د خلکو غوښتنې په کې انعکاس شوې دي د سولې پر لور حرکت کوو
ما روان هستیم به طرف پروسې صلح افغانستان
وړاندې د امریکا د ملي امنیت د رئیس په ګډون زین لوړپوړو امریکایي پوځي چارواکو اندېښنه ښوولې وه چې د 1995 کال په سرلی به په افغانستان کې جګړې زور واخلي او آن د دې احتمال هم نه رد کړی چې د ملي یووالي حکومت به له سیاسي سقوط سره مخامخ شي خو د افغانستان امنیتي ارګانونه بیا وایي د 95 کال لپاره دقیق او منظم پلان جوړ کړی او وسلوال مخالفین به سخت وځپي د ملي دفاع وزارت وایند دولت وزیري چې په همدغه غونډه کې خبرې کولې وویل افغان ځواکونه په 1995 کال کې د وسلوالو ملا ماته کړې او په 1995 کال کې د نابودۍ هوډ لري
قوای مصالح افغانستان به شمول وزارت داخله او امنیت
دی وایي د افغانستان وسلوال ځواکونه د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت په ګډون په 1995 کال کې د پسرلی لپاره ډېرې ښې برنامې لري خدای دې وکړي چې یو فیر هم ونه شي خو که دښمن سولې ته آماده نه وي زموږ ځواکونه به دوی نابود کړي
په هر شکل کې میشن دښمنه نابود کړن و نه مانن کې ولایت مو شماره یا مردم مو شماره نه مانن
د 1994 کال د لاسته راوړنو او ننګونو په اړه د حکومتي ویندویانو خبرې تر ډېره یو ډول وي خو په 95 کال کې د سولې د ټینګښت هڅې د امنیت تامینول د کاري فرصتونو رامنځته کول او په ټوله کې د افغانانو لپاره د ښه ژوند برابرېدل دغه حکومتي ویندویانو لوی ژمنې وي
تازه خبر داده چې د جنوبی افریقا دویم لوبغاړی رناوت سو اول لوبغاړی هاشم املا د شاپور زادران لخوا سوځول سوی دی په ننګرهار کې د ماشوم ادبیاتو جاسشن تر سره سو تفصیل د شاه محمود شینواری پر رپورت کې
د ختیځ سیمې لیکوالو ژورنالیستانو خپلواکې ټولنې د شنبې په ورځ د ماشوم ادبیاتو جشن جوړ کړی و چې د ختیځ زون سربیره ورته له نورو ولایتونو او کوزي پښتونخوا نه د پوهنتون استادان او لیکوالان رابلل شوي وو په دې جشن کې د یو شمېر لیکوالانو لخوا د ماشومانو د اوسني وضعیت او د دوی د حقونو د خوندیتوب په اړه علمي مقالې ولوستل شوې او با استعداده تنکي ماشومان په ډالیو ونازول شول د دې غونډې یو شمېر ګډونوالو ازادي راډیو ته وویل دغه ډول جشنونه د ماشومانو د علمي سطحې پیاوړتیا د هغوی د حقونو خوندیتوب او د ماشومانو سالمې روزنې ته د پاملرنې لپاره ګټور دي
دغه جشن او د تورته جشنونه بیل شکه چې د ماشوم په ادبیاتو باندې ډیر ښه اغیز لري ماشوم ورسره ډیر ښه وده کولای شي او ماشوم ته جرأت ورکول شي ماشوم مقرر کولای شي نو زما هیله ده چې دغه سیمینارونه او دغه جشنونه نورم جوړ شي
دغه ډول سیمینارونه کولای شي چې د موادو پراټولونه کې د چیرینیزو رسالو مقالو او زموږ د ځوانو چیرونکو لپاره خم مواد او د تحقیقاتي پروژو د بشپړوي لپاره بهترین مواد پنځول کیږي.
د جشن ته افغان ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی هم خپل پیغام راستولی و او د ماشومانو د حقوقو د ملاتړ په برخه کې پر نړیوالو بنسټونو غږ وکړ چې د افغان ماشومانو د ستونزو په حل کې خپل پاملرنه زیاته کړي. په ختیځه سیمه کې د لیکوالو ژورنالیستانو خپلواکې ټولنې مشر استاد لال پچازمون وایي د دې جشن نوې موخه د ماشومانو ادب وده، د ماشومانو د حقوقو خوندیتوب او د زده کړو په برخه کې د پرتو ستونزو مخنیوی دی.
موږ له ټولو هغو لیکوالو نه چې د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې کار کوي یو هیله غوښتنه مو ترې داده چې ماشوم ته د جنگ، د کرکې، د نفرت، د فرهنګ په ځای د سولې، مینې، ورورګلوۍ، ازادۍ او هیوادنۍ مینې په ارتباط باندې لیکنې وکړي. لخمرغه دغه پیغام په زیاترو مقالو کې دلته موجود چې ماشوم باید څه ډول تعلیم ته وهڅول شي، قلم او کتاب ته وهڅول شي او د ماشوم ذهني کچه چې ده هغه په علمي ګاڼه باندې خسته او لوړه شي.
د دې جشن برخوالو یو پریکړلیک هم خپور کړ چې په کلي افغان حکومت غوښتنه شوې چې له دې وروسته دې هر کال د ماشوم ادبیاتو جشن ترسره کړي او د اطلاعاتو کلتور وزارت دې د ماشوم ادبیاتو لپاره بیله څانګه جوړه کړي. په دې جشن کې یو شمېر ماشومانو خپلې ترتیب کړې ترانې هم په تنکۍ ژبه زمزمه کړي.
د خوشحال بابا مسیم او ریراد میرویس خانیم پښتنا
د افغانستان او جنوبی افریقا ترمنځ د کرکټ مسابقه روانه ده. جنوبی افریقا په لس اورونو کې درې نوي منډې وکړې، دوه لوبغاړي سوځېدلې دي. د کال غوره شخصیت په یو رپورت پسې درته معرفي کوو. د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي چې په 1994 مریض کال کې د مخدره موادو په کښت او تولید کې ډېر کموالی راغلی. د دغه وزارت چارواکي دغه راز ټینګار کوي چې په دې برخه کې باید د سیمې او نړۍ هیوادونه په ګډه مبارزه وکړي. تفصیل د ناجیې صفوي په راپور کې.
سره له دې چې افغانستان په نړۍ کې د مخدره موادو تر ټولو ستر تولیدونکی هیواد شمیرل کیږي، د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت چارواکي وایي چې په دغه هیواد کې د مخدره موادو په کښت او تولید کې د پام وړ کموالی راغلی. د دغه وزارت د پلان او پالیسۍ د برخې عمومي رئیس محمد عثمان فروتن وایي چې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت د تیر کال په مقایسه 9% او د مخدره موادو تولید 8% کم شوی.
در سال 94 خوشبختانه
په 1994 کال کې خوشبختانه د مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د بیلابیلو ادارو په ځانګړي ډول د مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د فعالیتونو په اساس موږ د مخدره موادو د تولید او کښت په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودې. موږ د مخدره موادو د کښت په برخه کې 9% او د تولید په برخه کې 8% کموالی درلود.
نوموړي همدارنګه وویل چې په 1994 کال کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په 1,03,000 هکټار ځمکه باندې کوکنار کرل شوي و. حال دا چې په 1993 کال کې 2,04,000 هکټار ځمکه کې کوکنار کرل شوي و. دوی وایي چې د مخدره مواد تر ډیره د افغانستان په جنوب ختیځ او لویدیځ کې کومې سیمې چې له لوړ امنیتي ګواښ سره مخامخ دي کرل شوي و. له بلې خوا د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې معینیت وایي چې په تیر یو کال کې د مخدره موادو نږدې 3,000 قاچاقلونکي او کاروباریان نیولي دي. د دغه معینیت ویان مهدي کاظمي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
6 نفر از اسوای خارجی را دستگیر کردیم در
شپش بهرانیت با موږ نیولې چې د مخدره موادو په کاروبار کې لاس درلود. په دې کې څلور د ایران او دوه د قزاقستان اتباع دي. موږ هم درنګه 2,800 کسان نیولې چې دا د مخدره موادو د کاروباریانو د نیولو په برخه کې د پام وړ زیاتوالی شي.
د افغانستان حکومت د دې ترڅنګ په هیواد کې د مخدره موادو د تولید او قاچاق د مخنیوي لپاره د سو کلونو راهیسې یو ځانګړی عدلي او قضایي مرکز جوړ کړی. د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د ځانګړي عدلي او قضایي مرکز چارواکي وایي چې په 1994 کال کې د مخدره موادو بیلابیل قضیې دوی ته راجع شوې دي. د دغه مرکز ویان خالد موحد له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
501 قضیې ده سراسر ولایتونو دلته رسیدلی ده چې مجموعا 480 کسان مزنونین کیږي چې د دوی ترمن 15 شزینه دي د خارجي اتباع هم داسې ملکی خدماتو کارکونکي شامل ده. دغه درې کسان بارني اتباع د ایران د کشور
په مخدره موادو د روغ دو کسانو شمیر نه یوازې په نړیواله کچه بلکې په افغانستان کې هم د دوی شمیر ورستر بلې زیاتیږي. د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د سروې لمخې په افغانستان کې په مخدره موادو د روغ دو کسانو شمیر سباندې 3 میلیونه تنو ته رسیدلی چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. که څه هم ویل کیږي چې د افغانستان له مخدره موادو نه ډیره ګټه بهرنیان اخلي، خو د دغو بهرنیو محکوم شویو کسانو شمیر د هغو افغانانو په مقایسه ډیر لږ دی چې هر کال د افغان دولت لخوا محکوم کیږي. د ولسي جرګې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې کمیسون وایي چې په هیواد کې د مخدره موادو په وړاندې د افغان حکومت مبارزه ناکامه ده او د مخدره موادو اصلي کاروباریان او قاچاق کوونکي نه نیول کیږي. د دغه کمیسون غړي جنرال نقیب الله په دې اړه ازادي
څنګه چې د ملت او د افغانستان د خلکو تمه توقع کېده له موجوده حکومت نه په دغه برخه کې هغه څه نه دي شوي. نیول شوي به کم تعداد هغه ډېر مشهوره سي هغه نړیوال پیژني او افغانستان حکومت هم د هغې په برخه کې هغې لا نیول شوي نه دي. دا په ګاونډي هېوادونو کې موجوده دا قاچاقبر خو د تر شا ډېر لوی لاسونه دي. حکومت زموږ کمزوری ده، نه شي کولای چې د دې مخه ونیسي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په تیرو کلونو کې افغانستان سره د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې په خاطر په میلیونونو ډالرو مرستې شوي، خو دا چې ولې په دې برخه کې مبارزه ناکامه وه، له مخدره موادو سره د مبارزې پخوانی وزیر جنرال خدایداد دا پوښتنه ځوابوي.
د افغانستان دننه غټ قاچاقبر نه دي دستګیر شوي، که دستګیر شوي هم دي دوی د زندان نه د حکومت له طرف نه خلاص شوي دي او آزاد ګرځي. حکومت د دې توانمندي نه لري چې په ولایتو کې کښت تولید او پروسس د مواد مخدر مخنیوي وکړي. دا داسې حکومت ضرورت لري چې جدي قانون تطبیق کړي. غټ قاچاقبران دوی باید په بندیخانه کې واچول سي. بې له قانون چې تطبیق نه سي، هیڅوک نه سي کولای چې دا کښت تولید او قاچاق مواد مخدر په افغانستان کې چې خارجي چې داخلي مخنیوي وکړي.
نوموړي وویل چې دا مهال په عمومي توګه د ټولو ګاونډیو هیوادونو قاچاق کوونکي له افغانستان څخه د مخدره موادو په قاچاق کې لاس لري. د دوی په وینا کې چې افغان حکومت د دغو قاچاقړونکو او د مخدره موادو په وړاندې کوټلي ګامونه ونه اخلي، د هیواد به په راتلونکو کلونو کې له جدي ګواښونو سره مخامخ شي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ. د ازادۍ رادیو د کال شخصیت شخصیت سال رادیو آزادی.
د ازادۍ رادیو د 1940 نویم مریض کال شخصیت دا څوک دی چې 150 هلکانو او نجونو ته په دوو روزنتونونو کې د زده کړې او استوګنی امکانات برابر کړی دي. د دغه روزنتون د جوړونې مفکوره 12 کاله مخکې هغه وخت ایجاد شوه چې بنسټ ایښودونکي په پاکستان کې د کډوالۍ شپې سبا کولې. پایل یې په یوه کور کې د 10 کډوالو ماشومانو له راټولولو وسو. کله چې د دې ابتکار مسؤوله وکاله مخکې له پاکستانه کابل ته ستنه سوه، هلته یې خپل پروګرام پراخ کړ او اوس یې 150 ماشومان په دوو روزنتونونو کې راغونډ کړي دي. هغه په ایران کې هم د مهاجرت شپې ورځې تیرې کړي دي. د ازادي رادیو د 1940 نویون مریض کال شخصیت اندیشه فرید ده. میرمن اندیشه فرید وای تر هر څه مخکې د کډوالۍ په وخت کې د افغان ماشومانو وضعیت دې ته مجبور کړ چې یو ګټور کار وکړي، داسې کار چې مستقیمه ګټې ټولنې ته ورسیږي.
وضعیت مهاجرین
د کډوالو وضعیت دې ته اړ کړم چې افغان ماشومانو ته یو خدمت وکړم. دغه راز په اویایو مکلونو کې د افغانستان د کورنیو جنګونو په وخت کې د هیواد وضعیت هم دغه خدمت ته مجبور کړم. په 1922 لمریز کال کې چې له ایران افغانستان ته ستنه شوم، هغه وخت وضعیت ډیر خراب و، جنګونه و، خو خلکو بیا هم په ایران کې د کمپونو تر ژوند چې هیڅ سهولت پکښې نه و په خپل هیواد کې ژوند بهتره ګڼه. خدا ور پاکستان ته په کډې کولو مجبور شولو. کله چې له ایران افغانستان ته راتلو، د ایران پولیسو 14 کلن ورور راته ووژه. پلار او خور می ټپیان سول د یو غمون کې پېښوه
بسیار غمنګیز بود
اندیشه فرید وی په افغانستان کې و سم جګړې پایته نه دی رسیدلی او په زرګونو ماشومان ستچی لاس نیوی تارتیا لري دا وی چې په پاکستان او تر هغه مخ کې په ایران کې د کډوالۍ ل کډاوه د ډک ژوند ترڅنګ زده کړې وکړي د دې ترڅنګ د بیوزلو او بے سرپرست ماشومانو د لاس نیوی مفکوره قرار قرار عملی کړه میرمن اندیشه وی په لمړیو کلونو کې په کابل او ولایتونو کې د روزنتونونو شمیر یو لوسو ته رسیدي خو اقتصادي ستونزې د دې سبب شوې چې د دوه روزنتونونو شمیر اوس یوازې دوه تر کم سي د هغې په وینا دغو ماشومانو ته د انټرنیټ د لارې نورې بهرنۍ ادارې یا هم په بهر کې میشت اشخاص مالی مرستې لیږي د دې ترڅنګ د روزنتون ځینې ماشومان د رسامۍ د لارې د روزنتون مالی مرسته کوي د ازادي راډیو د افغانستان د څانګې عمومي مشر هاشم محمد وایي ازادي راډیو هر کال له ځینو مدني سازمانونو سره تر سلا مشورې وروسته د کال شخصیت ټاکي د هغه په خبره اندیشه فرید هم د هغې د ځینو بشر دوستانه فعالیتونو له کبله انتخاب شوې ده
امسال هم ما خانم اندیشه فرید
سشکل مو اندیشه فرید ټاکلې ده دا د بشر دوستی او وطن دوستی یو عالی نمونه ده د هغو ماشومانو ته چې میندې او پلرونه یې په وروستیو مصیبتونو او جنگونو کې مړه سوي هم د تحصیل زمینه برابره کړې او هم د یو کسب د زده کړې زمینه د افغانستان د راتلونکي نسل ته د میرمن اندیشه فعالیت او زحمت ته د درناوي لپاره مو ده د ازادي راډیو د کال د شخصیت په توګه انتخاب کړې ده اندیشه فرید په پرا کې زیږیدلې او اوس د دوو ماشومانو مور ده زوی لس کلن او لور یې دوه کلنه ده میرمن اندیشه وایي چې د خپل روزنتون د ماشومانو په مرسته یې په لرې پرتو سیمو کې له نورو بې سرپرسته او یا هم بې وزلو ماشومانو سره تماس ټینګ کړی او هڅه یې کړې چې دغه ماشومان هم جلب کړي خو دوی لومړیتوب هغو ماشومانو ته ورکوي چې د لرې پرتو سیمو یا هم ناامنو ولایتونو وي هغې زیاته کړه چې په روزنتون کې دیره ټول ماشومان ته د زده کړې زمينه برابر شوی ده
تمام طفلای کې د پرورشګاه بود
ټول هغه ماشومان چې په روزنتون کې اوسېږي ټول په دولتي ښوونځیو کې درس وایي خو څلورش ساعت په دغه ځای کې استوګ نه لري د خپل کور غونډې دی هغه ماشومان هم چې کورنۍ په کابل کې دي زموږ سره اوسي په هر دوه اونۍ کې ځي له خپل کورنۍ سره ګوري
برن از فامیل خود دیدن کنن
د لوري پرتو سیمو ماشومان په کال کې یو وار د امکان لري چې لارد سی او د خپل کورنۍ لغړو یا هم خپلوانو سره وګوري په دغو روزنتونونو کې ډیره ماشومان د زده کړې ترڅنګ انزورګری کوي د موسیقي زده کړه کوي او یا هم نور کسبونه ورشول کیږي اندیشه فرید درې مشزه د چي د ازادي رادیو د کال د شخصیت په توګه اعلانېږي دا وایي دغه مقام دا او د هغې کاري ډله نور خدمت او کار ته تشویقوي
از تمام مسائل شخصی خود
د دې ډلې غړي لغپل ټول شخصي مسایلو تیر سوي دي د ټول هله دغه ماشومانو ته کار کول دي دوی په دو طالبانه ډول کار کوي دا کار زموږ پر روحي هم اغیز کوي هله را بخشي او زما کاری ډلې هڅوي چې نور کار هم وکړي
ازادي رادیو ل 1300 پوج اتیم مریض کال راهسي د نیو کال په اول ورځ یو کس د کال د شخصیت په توګه ټاکي چې د سولې ملي والی د دیموکراسي د پیاوړي کولو ټولنیز عدالت او بیارغونې په لار کې خدمت کړې وي د ازادي رادیو د 1300 اتیم مریض کال شخصیت ګلاغا شیرزای د 1300 اتیم مریض کال شخصیت انار کلی هنریار د 1300 اتیم کال شخصیت رمضان بشردوست د 1300 اتیم کال شخصیت فرهاد دریا د 1300 کال شخصیت هندیا افغانستان د 1391 کال شخصیت ډاکټر ناصر سرمست د 1392 کال شخصیت انجنیر احسان الله بیات د 1393 کال شخصیت جواز خان او د 1394 مریض کال شخصیت مو اندیشه فرید وچه په همدې پروګرام کې مو درته معرفي کړه